په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي هیڅ پلمل زده کړو او تحصیل د افغان نجونو محرومیت نشي توجیه کولی. ښاغلی بینټ نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر له ښوونځیو د افغان نجونو د محرومیت د درېیمې کلیزې په مناسبت دا څرګندونې کړې او نوموړی له هغه نړیوال کمپاین سره یو ځای شوی چې شعار یې دی د افغان نجونو غږ زده کړې نشي منتظرې دی. هغه ټینګار کړی چې افغان نجونې او ښځې د زده کړو حق لري. تر دې مخکې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي امیری نن په خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې هغه افغان میرمن استایلی چې په افغانستان او نور نړۍ کې د خپل حقونو لپاره غږ وچتوي. میرمن امیری لیکلي داسې مهال چې طالبان د دې په ټکو د جنسیتي زورونو تګلارې ته دوام ورکوي، افغان میرمنې په هیواد کې دننه او بهر په بیلابیلو ځایونو کې راټولیږي تو وښيي چې د خپلو حقونو په دفاع کې له نړیوالو حساب کتاب غواړي. طالبانو په 1400 هجري لمریز کال کې وخت له رسېدو وروسته د نجونو ښوونځي وتړل او وروسته د نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې هم بندې کړې. په اسکاټلند کې د هغونو لسو افغان جنو طبي زده کړې پیل شو چې د 13 اگست میاشتې په 11 له پاکستان د هیواد ته ورسېدې. د دې محصولانو له ډلې زهرا حسیني فرانس پرس خبري اژانس ته ویل اسکاټلند ته په رسېدو یې د ډاکټري کېدو ارمان پوره شو. دغه افغان محصولانو چې په افغانستان کې له پوهنتونونو منه شوي وې د لندا نورګروف بنسټ له درې کلونو هڅو وروسته برېتانیا ته ولېږدول شوې. شپږدېرش کلنه لیندا چې یوه سکاټلندۍ مرستندویه کارکوونکې وه د 2010 کال کې د اسلام پاولو ملیشو لخوا افغانستان کې وتښتول شوه او بیا د امریکایي ځواکونو لخوا د ژغورنې د عملیاتو په مهال ووژل شوه. پاکستاني پولیسو پر یوې واکسیناتورې د ډله ییز جنسي تیری او اصلي مشکوک کس نیولی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس نن چهارشنبه له پاکستاني پولیسو په حواله ویلي چې درې کسانو تېره پنجشنبه د سن ایالت په جاکوب آبا ولسوالۍ کې د پولیو پر یوې واکسیناتورې جنسي تیری کې لاس درلود. دو نور مشکوک کسان لا هم آزاد دي. د پیښې په پاکستان کې په ځانګړي توګه واکسیناتوران بوګ نیولې دي. چارواکو دا پیښه نادره بللې او ویلي دي چې په بشپړ ډول یې څېړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن چهارشنبه د فلسطینیانو پر هغه پریکړه لیک رایې اخلي چې له اسرائیل غواړي په غزه او اشغال شوې لویدیځه غاړه کې خپل حضور چې هغه غیر قانوني بولي تر یو کال پورې پای ته ورسوي خپل ځواکونه وباسي او یهودي میش ځایونه تخلیه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته چې 193 غړي لري دغه پریکړه لیک د رایې اخیستو لپاره داسې مهال وړاندې شوی چې په غزه کې د حماس په وړاندې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل د جګړې کال پوره کېدو ته نږدې دی. دغه جګړه وروسته له هغې پیل شو چې د حماس وسلوالو د تیر کال د اکتوبر پر 1 د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. کرملن نن چهارشنبه خبرداری ورکړ چې د لبنان پر حزب الله او نورو کسانو د چاودیدونکو پیجرونو په وسیله برید به سیمه کې د پراخې جګړې لامل شي. د کرملن ویان دیمتری پیسکوف نن خبر اعلان ته وویل چې دغه برید عاملان باید معلوم شي. د پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو له لارې دغه برید پرون سه شنبه په لبنان کې وشو چې لږ تر لږه 9 کسان یې ووژل او 3000 نور یې ټپیان کړل. رویترز خبری آژانس د لبنان د ولور پوری امنیتی او بل سرچینې په حواله ویلي چې د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد په هغو 5000 پیجرونو کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو چې څو میاشتې مخکې حزب الله وارد کړي وو. حزب الله هم د برید پړه پر اسرائیل اچولی او د غچ اخیستنې ګواښ یې کړی دی. د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې روانه ده. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د دریو نړیوالو یو ورځنیو لوبو لومړی هغه ده چې جنوبي افریقا په توپ اچونې سره پیل کړی ده. تر اوسه جنوبي افریقا په 19 اور کې د وو لوبغاړو په سوځېدو دریش پېته منډې کړې دي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ټیمونه په یوه لوبلړۍ کې سره مخامخ کېږي. د افغانستان بله د فوټسال ملي لوبډله به هم نن د 2023 کال د فوټسال نړیوال جام سیالیو په لړ کې دوهمه لوبه له ارجنټاین سره وکړي. د ازبکستان پلازمېنه تاشکند دغه سیالیو کوربه دی. افغانستان په خپله لومړۍ لوبه کې انګولا ته شپږ د 4 په وړاندې ماتې ورکړې وه او ارجنټاین هم د اوکراین په وړاندې 1-1 بریا خپل کړې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز د درې کلنې کلیزې په مناسبت دغه بندیزونو د لری کې دوه غوښتنه کړې او ویلي چې هغه د افغانستان راتلونکي زیانمنوي. له زده کړو محرومې شوې نجونې هم ورته غوښتنه کوي.
د افغانستان د بیا رغونې وړتیا لاس ورکو او دا یو لوی بې عدالتي ده.
ملګری ملتونو په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د امنیت د پیښو د زیاتوالي خبر ورکړی. په نړیوالو مسایلو کې به په لبنان کې د پرونیو چاودنو په وړاندې د نړیوالو له غبرګونونو خبر شي. د روغتیا نړیوال سازمان په کندهار کې د پولیو یا ګوزندې یوې نوې پیښې د ثبتېدو خبر ورکړی. له جنوبي افریقا سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د رواني مسابقې له وروستي حاله مو خبرو.
د دې لوبې لپاره د افغانستان په یو لس کسیز نوملړ کې د ابراهيم زدران پر ځای باندې څوک چې ټپي شوی ریاض حسن ته چانس ورکړل شوی دی.
په یو راپور کې به د خوست د یو شمېر ښاریانو لاندې اندېښنو خبر شي چې د زړو ودانیو په اړه لري.
خدا زړه مارکیټ نه دی، دا خو ډېر شورای وخت دی، تیرې د روسي دورې د انقلاب وخت دی. او د دکاندارانو ته کوم مالکون دی ته په کور دی دا چې جوړ کی.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د غونډې ته به چې د کابل په وخت د ماخام شپږ نیمې بجې پیلېږي، یعنی څه کم نیم ساعت وروسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی او د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر روزا اوتنبایوا د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل چمتو کړی راپور وړاندې کړی. د دغه غونډې په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ هم ویلي چې د افغان نجونو پر زده کړو د طالبانو تیری د افغانستان راتلونکي زیانمنوي. دې سازمان په یو بیان کې ویلي دغه بندیز د افغانانو د ژوند په ټولو برخو منفي اغیزه کوي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا چې د نجونو پر حقونو تیری دی، بلکې د نجونو وړتیاوې هم له منځه وړي. طالبانو په خپلې انڅه باندې درې کلنه واکمني کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځولي او همې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې بندې کړې دي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې اوري.
د بشري حقوقو څار سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي طالبان په بشپړه توګه له زده کړو د نجونو په بې برخې کولو سره په سیستماتیک ډول د ښځو پر حقونو برید کوي او په دې کار سره یې د افغانستان د پوهنې سیستم او خلکو ته اوږدمهاله زیان رسولی دی. دغه سازمان پرون سه شنبه د سپتمبر په 18مه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز د درې کلنې په مناسبت په یو بیان کې ویلي دا بندیز یو ناوړه جنسیتي برید دی چې د افغانستان په ښوونیز نظام کې جنسیتي نابرابري بنسټیز کوي. په بیان کې راغلی چې دا بندیز د افغانانو د ژوند په ټولو برخو منفي اغېز کوي او د هیواد راتلونکي لپاره ناوړه ټولنیزې پرمختیایي او اقتصادي پایلې لري چې د هرې ورځې په تیریدو سره چې بندیز په خپل ځای پاتې کیږي زیان ډیریږي. د بشري حقوقو د څار سازمان په دې بیان کې ټینګار کوي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د برید له امله افغانستان په راتلونکي کې د ډاکترانو، نرسانو او ښځینه ښوونکو په ګډون د ژوند په مختلفو برخو کې د باسواده ښځینه مسلکي کسانو له جدي کمښت سره مخ شي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په داسې حال کې چې د افغان نجونو پر زده کړو بندیز په نړیواله کچه بحثونه راپارولي، خو حکومتونه او نړیوالو بنسټونو تر اوسه د طالبانو د دې بندیز د لیرې کولو لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی. یاد سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې سمدستي خپل بندیزونه لیرې کړي او د نجونو لپاره د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه خپلې پخوانۍ ژمنې عملي کړي. دا سازمان همداراز طالبانو غواړي چې باید ژر تر ژره د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز پای ته ورسوي او د ټولو نجونو لپاره د خوندي او باکیفیته زده کړو زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا چې د نجونو پر حقونو تیری دی، بلکې د نجونو وړتیاوې هم له منځه وړي. د کابل اوسیدونکي بهار او د مزار شریف اوسیدونکي تبسم چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله په کور ناستې دي ازادي راډیو ته وویل.
د تحصیل کرده ښځو او نجونو نشتون د اړینو او حیاتي برخو لکه د روغتیا، زده کړې او ادارې د له منځه تلو له امله کېږي او موږ د تیارو خوا ته روانېږو. د افغانستان د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکو او دا یوه لویه بې عدالتي ده او یوازې د موجوده بحران د لاسه ورکېدو له امله کېږي.
دا موضوع د افغانستان راتلونکي ته زیان رسوي. کنجونې زده کړې ونه کړي په راتلونکي کې به ښځینه ډاکټره، ښوونکې او په نورو برخو کې پنجونې نه وي. دا وضعیت نه یوازې نجونو ته بلکې ټولنې ته یو ګواښ دی، او د راتلونکي د ښه والي لپاره باید نجونو ته د زده کړو حق برابر شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو هر ډول بندیز لګول شوی دی. د ملګرو ملتونو عملي کلتوري او ښوونې سازمان یونسکو د شمیرو له مخې اوس مهال 2.5 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ملګری ملتونه وايي په تیرو دریو میاشتو کې په ټوله افغانستان کې د ناامنۍ له 2000 ډېرې پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان سره مونږ په تازه راپور کې چې تیر ورځ خپور شوی راغلی، دا شمېر د تیر کال د همدې مودې پرتله د امنیتي پیښو 53% زیاتوالی ښیي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د ناامنۍ د پیښو د زیاتوالي خبره داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت په دې هېواد کې د بشپړ امنیت ټینګښت ادا کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د ناامنۍ په پیښو کې 53% زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په تازه درې میاشتنی راپور کې چې پرون سه شنبه د سپتمبر په 18 خپور شوی راغلی چې د روان کال د مې له 14 د جولای تر 13 نیټې پورې په ټول افغانستان کې د ناامنۍ 2020 پیښې ثبت کړي دي. په راپور کې راغلی چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله وسلوالي نښتې 1.3 پیښو او د چاودنو او ریدونو شمیر بیا له وڅخه دیار لاسو تل ور سوای دی. په دې راپور کې دا هم راغلی سره لدی چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې جنگیدونکې ډلې، یعنی د ازادۍ جبهه او د ملي مقاومت جبهه، تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کنټرول نه دی ترلاسه کړی، خو په ټکو یې په دې موده کې دواړو وسلوالو ډلو پر طالبانو لک تر لګه درې او بیا بریدونه کړي دي. د راپور پر بنسټ د مقاومت ملي جبهه 250 او د ازادۍ جبهه بیا یو بریدونه ترسره کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې د دغه دواړو جنگیدونکو ډلو د بریدونو په اړه اداوې رد کړي دي. د ملي مقاومت جبهه د دغه راپور په خبرګون کې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ادا کړي چې دوی د ملګرو ملتونو په راپور کې د یادې سوې مودې په اوږدو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې پر طالبانو یو سلوبه بریدونه ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو په تازه خپور شوي درې میاشتنی راپور کې د 50 نورو بریدونو یادونه هم شوې چې د راپور په ټکو شپږ څلوېښت په کابل، 15 د افغانستان په لویدیز، 11 په شمال ختیځ، 4 په ختیځ، 2 په شمال او 2 په سویل کې شوي دي، خو د پاتې 50 نورو پیښو په اړه نه دي ویل شوي چې چیرې شوي دي. د راپور پر بنسټ 19 نور بریدونه هم ثبت کړي، خو معلومه نه ده چې چا کړي دي. په دې راپور کې په دې پیښو کې د اوښتو زیانونو په اړه هم څه نه دي ویل شوي. په راپور کې دغه راز راغلي چې د داعش یا اسلامي دولت خراسان څنګې په دې موده کې د څلورو بریدونو مسؤلیت منلی چې په بامیانو کې د بهرنیو سیلانیانو او په کندوز او کابل کې ترسره کړي دي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې په کونړ، پکتیکا، خوست او کابل کې د نامعلومو ډلو لخوا د تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP لږ تر لږه 4 قوماندانان او جنګیالي وژل شوي دي. خو د TTP ویان محمد خراساني تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. په راپور کې دا هم راغلي چې په څه کم درې میاشتو کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ 13 سلې نښتې شوي دي. ازادي راډیو هم په دوامداره توګه د افغانستان پاکستان ترمنځ د پولې دواړو خواو ته تل راپورونه ورکړي چې د سیمې اوسیدونکو او د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو وخت په وخت د مرګزوبلي راپورونه هم ورکړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو د یو شمیر قربانیانو کورنۍ وایي باید د ملکیانو د مرګزوبلې مخه ونیول سي. اسماعیل احمدي چې د سپتمبر په 2 په کابل کې د لوی څارنوالۍ مخې ته په انتحاري حمله کې د کورنۍ یو غړی ووژل سي، ازادي راډیو ته وویل.
اوسنۍ ادارې یا امارت اسلامي له رهبرۍ نه زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو امنیت دې ټینګ کړي، چې نور افغانستان کې خلک او کورنۍ خپل سرپرستانو او غړو او هغو انسانانو د وژلو او قرباني کېدو شاهدان ونه اوسي چې ټول عمر یې کار کړی او زحمت یې کاږلی دی.
د غور ولایت اوسیدونکي محمد طاهر عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې د تره زوی عبدالمنان عظیمي د سپتمبر په 12 د داعش ډلې لخوا په دایکندي ولایت کې په مخامخ ډزو کې ووژل سي.
ډاکټر عبدالمنان 23 سن داشت.
ډاکټر عبدالمنان عظیمي 23 کلن و. کله چې کور ته په لار و د غور دایکندي په لار کې د ځینو کسانو لخوا شهید شو. هغه لا واده نه وکړي. اوسې کورنۍ په ډیر بد وضعیت کې ده. له اسلامي امارات نه زموږ غوښتنه دا ده چې ټول هیواد کې د امنیت ټینګ کړي. له ټولو ارګانونو غواړو چې د دوی د قاتلینو د نیولو په برخه کې دي
د دې دواړو پیښو پړه داعش ډلې پر غاړه اخیستې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د ملګرو ملتونو د راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت د ټینګښت ادعا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. احتمال دا دی چې دې غونډې ته د افغانستان د امنیتي پیښو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه درې میاشتنی راپور هم وړاندې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. په لبنان کې په پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو کې پرونیو چاودنو پراخ غبرګونونه راپارولې دي. تر پرونیو چاودنو وروسته د ایران له ملاتړ برخمن حزب الله ډلې ویلي چې د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی دی. په ټالن افغانګري کې هم د دغو پیچرونو د تولیدونکو کمپنیو د محاکمې غوښتنې راپورته شوې. حزب الله ویلي د دغو بریدونو غچ به واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
په لبنان کې د چاودیدونکو پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو له لارې د شویو خونړیو بریدونو دا د 40 ساعته پوره کیږي، خو لا هم کره معلومه نه ده چې دا بریدونه چا او څنګه پلان کړی وو. رویټرز خبری آژانس د لبنان د یوې امنیتي سرچینې په حواله ویلي چې دا پیجرونه د تایوان میشتې ګولډ اپولو کمپنۍ لخوا تولید شوی دي. ګولډ اپولو بیا په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی دا پیجرونه نه دي جوړ کړي، بلکې په وینا یې په هنګری کې د بی ای سی شرکت چې د دوی د برانډ د تولید اجازه لري دا پیجرونه جوړ کړي دي، خو دغه کمپنۍ تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د ایران له ملاتړه برخمن حزب الله ډلې بیا د اسرائیل استخباراتي اداره موساد تورنه کړي چې ګواکې دغو وسیلو کې چې دوی کاروي چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي دي. د اسرائیل پاوز په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. د غبرید چې پرون سه شنبه وشو لک تر لګه 12 کسان پکې وژل شول او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول. حزب الله چې د غزې د جګړې لپاره راهیسې له اسرائیلي ځواکونو سره پر پوله جګړه کوي ګواښ کړی چې د غبریدونو غچ به اخلي. د لبنان یو ویل ورپوري امنیتي سرچینې ویلي حزب الله ډلې 15000 پیجر وسیلې له ګولډ اپولو شرکت څخه اخیستوي او دا وسیلې د همدې کال په لومړیو کې لبنان ته رسیدلې دي. په لبنان کې د حزب الله غړي د خپل منځیو اړیکو لپاره پیجر وسیلې کاروي چې په پرمختللې ټکنالوژي سمبال نه دي، خو هدف دا دی چې د اسرائیل له څارنې ځان خوندي کړي. لبنانی سرچینو ویلي د اسرائیل استخباراتو په دغو پیجرونو کې داسې وړې چاودیدونکې ټوټې ځای پر ځای کړي چې تفکیک ګران دی. دغه چاودیدونکې وسیلې د کوډونو د ترلاسه کولو وړتیا لري او پرونی بریت هم داسې مهال وشو چې شاوخوا 3000 دغه وسیلو ته په یو وخت یو کوډ ورغی. لبرید روسته د سیمه یو شمیر هیوادونو له هغې ډلې روسیې د پیښې د اصلي لامل د پیدا کولو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړی چې دا برید به د منځنی ختیځ شخړې نور هم پراخه کړي.
له خبرونو ور اخوا
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان په کندهار کې د پولیو یا ګوزندې یوې نوې پیښې د ثبتېدو خبر ورکړی دی. WHO تېره ورځ په یو راپور کې وویل چې دغه نوې پیښه د دې ولایت په سپین بولډک ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو ضد ناروغۍ د واکسین د کور په کور کمپاین مخه نیولې ده، خو له هغې یوه ورځ وروسته د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې اړه راپورونه رد کړل. نور جزئیات د سنکه کال په راپور کې.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د کور په کور کمپاین د درېدو د راپورونو له خپرېدو سره سم د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان په سویل کې د پولیو د یوې نوې پیښې د ثبتېدو خبر ورکړ. د دبليو ایچ او د سې شنبه په ورځ په خپل نوی راپور کې ویلي چې د پولیو د مثبته پیښه د اگست په لسمه د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د دې سازمان په راپور کې راغلي په 2024 کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر شپږ دېرشو ته رسیږي چې نولس یې په افغانستان او اولس یې په پاکستان کې ثبت شوي. د راپور پر بنسټ په دې اونۍ کې د پولیو ویروس 15 دېرش مثبتې محیطي نمونې یا ES راپور شوي چې 15 یې په افغانستان او دېرش یې په پاکستان کې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دغه پیښې په کندهار، کابل او هلمند ولایتونو کې دي. د دبلیو ایچ او په ټکو په 2024 کال کې د پولیو ویروس د محیطي نمونو شمېر 406 دی چې یو اویا یې په افغانستان کې او 315 دېرش یې په پاکستان کې دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ د وږې په 26 په یو راپور کې اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین کور په کور کمپاین درولی دی، خو له هغې یوه ورځ وروسته د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د کمپاین د درولو او یا منع کولو په اړه راپورونه رد کړل. یاد وزارت ویان شرافت زمان رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې د پولیو واکسین د منع کولو یا بندولو په اړه کوم رسمي فرمان نشته، خو د پولیو ضد کور په کور واکسین کمپاین د بندیز په اړه راپورونه په افغانستان کې اندېښنه راپارولې ده. د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د عدالت غوښتنې شبکې د چهارشنبې په ورځ په بلخ ولایت کې په دې اړه یوه اعتراضیه غونډه ترسره کړه. د دې شبکې ویان سید محمد یعقوب یزان پرست په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په داسې حال کې چې حکومت د اوسنیو معلولینو د ستونزو د هوارولو توان نه لري، د پولیو د کمپاین په اړه بېغوري ناوړه پایلې لري، او د پولیو واکسین نشتوالی د هیوادوالو روغتیا ته جدي ننګونې رامنځته کولی شي.
په بلخ ولایت کې یو شمېر معلولینو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د پولیو ضد کمپاین کې د کمیت او کیفیت له پلوه خپل فعالیتونه زیات کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وي، دوی په ناوړه روغتیايي حالت کې دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
په زوی مې حمله راغله، ډاکټر ته ولاړو، وی ویل پولیو دی، خبرې نشي کولای، پلار نشي تلای، شپې او ورځې دوه درې ځلې پرې حمله راځي، خوراکۍ بې شمه کوي، له وسه مې نه دي پوره چې څه ورته وکړم.
د ډاکټرانو په خبره پولیو یو ویروسي او لایلاج ناروغي ده چې اوس مهال د مخنیوي یوازینی لار د پولیو ضد واکسین تطبیق دی.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته دا پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.
ازادي راډیو اوریم. د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې روانه ده. تر اوسه د لوبه له نتیجې داسې ښکاري چې د افغانستان په ګټه لوبه مختزي. نور به له خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل نوورو ساحل صاحب همداسې ده.
نوري صاحب بالکل همدغه سيده سلامونه مې ومنه، لکه چې ووم ویل د سویلي افریقا ته په هون کې تر دې دمه نه دي توانېدلې چې خپل پریکړې سمه ګټه واخلي. که څه هم دوی د لوبي پچا ګټلې ده، ته په هنه غوړه کړې ده، خو د افغانستان ته پچاونکو په سر کې وکړای شول چې دوی مهمه وکټې وسوځي، چې په هغه کې د چټک ته پچاونکی فضل حق فاروقی نوم په سر کې دی، چا چې درې لوبغاړي وسوځول. ورسره ځوان لوبغاړي علامه محمد غزنفر چې دای د یو ورځنۍ سیالۍ پیل دی، اهم لس اورونه بشپړ کړی دی، شل منډې ورکړی دی، درې لوبغاړي وسوځول دي، او بل لوبغاړی راشد خان وسوځول دی. د سویلي افریقا لوبډله دم ګړې پستونځو کې ده. د دوی وزیران مخکخ منډه جوړونکې وین مولډر دی، څوک چې لا هم په 22 منډو زیتلې ولاړ دی. او بل دل شي د دې ښکاری چې سویلي دغه لوبه تر یو هدا پورې وغځي، کچېره دوی وکړه شي حد اقل څلوي اختیار د نه زیاته ورنه ولوبې، نو ټارګټ به بیا تر سلو لوړ وټاکل شي. خو د افغانستان د سلو یا سوکتو پچونکو په وړاندې د سویلي افریقا تو په هون کې تر دې دمه ناتوان دي. لکه څنګه چې ویل کېږي د شارجي وکټ د آسیایی هیوادونو د لوبډل لپاره آسانه ده، خو هغه لوبډل چې په آسیایی کنډیشن کې ډیر نه دی بلدي هغوی لپاره بیا دلته توپوهنه سخته ده. او هغه سبریخي هم چې د سویلي افریقا لوبډله په ستونزو کې راګیره ده.
بله مننه ساحل صاحب، لکه چې اوس لیدل کیږي د جنوبي افریقا اته لوبغاړي سوځېدلې دي په 15م اور کې او 15 منډې کړې دي. له تاسو ډیره مننه. وروسته په خبرونه کې به د دې لوبې له نتیجې اوریدونکو خبر کړي، او د غرازي افغانستان د فوټسال د بلې ملي لوبډلې د لوبې په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د خوست خاریان اندیښنه څرګندوي چې د دې ښار ځینې پخوانۍ ودانۍ د زاړه مارکیټونو د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په زیاترو پخوانۍ حکومتي او شخصي ودانیو کې د اوسپنې او سیمنټو پر ځای وړې خښتې او چونه کارېدلې ده چې اوس یې د لوېدو خطر ډېر دی.
که څه هم په خوست کې نویو جوړو شوي ودانیو او مارکیټونو د ښار ته د پام وړ ښکلا ورکړي، خو بیا ځینو پخوانیو او زړو ودانیو او مارکیټونو د نړېدو اندېښنې راپورته کړي چې له سره نوي کولو یا لږ تر لږه اساسي رغونې ته اړتیا لري. د خوست ښاریان وایي زړو ودانیو او مارکیټونو کله یوې خوا د ښار ښکلا زیانمنه کړي، نو بل لوري ته د بارانونو او طبیعي پیښو له کبله د لوېدلو ګواښ هم موجود دی. د خوست ښار یو اوسیدونکي محیب الله مشال راډیو ته وویل:
اول خو دا زړه مارکیټ نه دی، دا خو ډېرې شورایي وخت دی، تېرې د روسي دورې د انقلاب وخت دی، او خالکې کړي او خولې دا خال د کنټرول دغه کاروبار کې کی او دا د کندرونو ټیک مالکون دي دغه تفکر دي دا چې جوړی کی.
د خوست ښار یو بل سیدونکې محمد یعقوب خان بیا وایي یو بارانی ورځ د تنګ دي د همداسې وزاره مارکیټ یو برخه خخ کترول بده او خلک تر بچ شول.
یو ورځ د غنر وطن د کونونه چکم دا پوسې دومره لورن غنر ورځ دغه سیمټ خدای زباج کړم فکر دا دا چې دغه زر غام وش زر تر زر نه وانه صبح کسل زلا شي نو ډېر عالم به چکم د کنه خورس را خورس.
د خوست اوسیدونکو د خار جوړونې ادارې او خاروالۍ هم غواړي چې په اوس وخت کې نویو جوړیدونکو مارکیټونو او سوداګریزو مرکزونو کې د خاریانو د اوسنی اثر ټولې اړتیاوې په پام کې ونیسي. د خوست یو بل اوسیدونکو نجیب وویل:
زیاتره مارکیټونه چې دي دا ډېر په ضعیف حالاتو کې دي، ویني هغه ودانې ډېرې زندنې دي، نو د دې په خاطر چې د شریخ خلاف ورسره زیات شي نو فکر د چې دغه مارکیټونه لسره ورغول شي او آباد شي.
بلور تزایی چارواکی هم منی چه پو اوس وقت که لپخوانه یو او زرو ودانه یو گتا اخیستن لگواخ او خطر خالی نده. ده خار جوراون اداره سرپرست حضرت جمالو ویل:
مخ که خدا اغا سستم دیر کمزوره و ده کم کنگریتی سستم چه و ده اغا دیر کمزوره و دیر ودانه ای که ده اغا چینا استعمال شده پس سمت و پزدی چینا استعمال شده ډېر ودانۍ کې هغه زړه لرګي دي هغه پته شوي دي، احتمال شته چې دا خراب شي په چا سو غورځي چپا شي. ان شاء الله موږ دا پلان وته لرو چې خدای کې یو نوی سیستم یو نوی نقشه وته جوړو او خه معیاري سیستم د خلکو ته د غزیونه نقشه کوو.
د معلوماتو له مخې د خوست ښار شته نقشه شاوخوا شپږ لسیزې وړاندې په تیر شاهي نظام کې د نایب الحکمه فیض محمد خان لوګری د ماموریت پر مهال د ډېر لږ نفوس او ځمکني ترانسپورت په نظر کې نیولو سره جوړه شوې ده.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات. ایران تنها غیر قانونی کډوال نه وباسي، بلکې ها کډوال هم وباسي چې قانوني تللی دی ایران ته، د پاسپورت او د ویزې د لارې تللی دی. نو هغه په دغه لاندو شپو کې تقریبا په د لاس وروزو 15 وروزو هغه کسان یې نیولې دي او افغانستان ته یې د مرز کړي دي، چې ویزه هم لري، قانوني تللی دي، د ویزې او د پاسپورت وخت هم شته دی، هدا سم نه چې د تاریخ نتیر شوی دی، هر څه ټول تاریخ لیدي، وزایم تاریخ لیدي، پاسپورت هم دوی بیا هم پاسپورتونه تخصتي دي ورته سیر کړی دي. ځوروي چارواکي پولیس ماموران یې بد چلند کوي د افغانستان کډوال سره. نو ایران تنها دا کار نه کوي چې دوی وایي چې موږ غیر قانوني غیر قانوني خکستری وای، خو موږ به چې غیر قانوني خو باسي سیده، خو نو دلته دغه قانوني لکه پاسپورت وال دی ویزه وال هلته څوک کارتونه لري، یعنی قانوني مطلب مدار چې قانوني کسان چې څوک ورته ایران ته دوی خپل د قانون ته به احترامي د قانون سپکاوی نکړای دی، یعنی قانون دوی خپل نه دی عملی کړی په ځان باندې، دوی خپل د قانون به احترامي کوي ځکه افغانان قانوني ورته دلته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. وروره تخ مخ کی ما تای سر خبر کړی وس دغه د مو وس د یو خور خواره در پدر سیمه د سیل تقریبا لو لسوالی جخ 50 کیلومتر لري یو زموږ په سیمه کې شبکه هم کار نه کوي. دا زه تای سر خبرې کوم د یو جای له پی سی او سره د انټرنیټ له پی سی او سره موبایل کنیکټ کوو، نو د موږ سیمه ډیر مشکلات لري وروره. تاسو د موږ غاغ تر لوړ پړو چارواکو ورسوي، د امارات تر مسلونه ورسوي. سیده موږ په سیمه کې سیمه ډیر اړتیا ورته لرو، هغه موږ روغتیایي مرکز ته لرو. سیده موږ په سیمه کې هیڅ روغتیایي مرکز نشته، لارم خراب دي، در پدر یو خلک هم غریبان دي. په سیمه کې د بالکل د مریض موټر نه پیدا کیږي، په سیمه کې روغتیایي مرکز نه لرو. وروره د موږ غاغ ورسوي، موږ ډیر مشکلات سره مخ یو.